السلام علیکم ستړی مشه وخت په افغانستان کې د سهار د غرمې نه مخکې لس بجې شوې زه صفی الله ستانکزایم تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم وړاندې په 15 دقیقو کې ځینې مهم مسایل لرو له هغې ډلې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب په پاکستان باندې توندې نیوکې کړې دي خو تر هرڅه مخکې خبرونه خبرونه سره ټکی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ترکمنستان، ترکیه، قزاقستان او قرغیزستان له ولسمشرانو سره د دوه اړخیزو اړیکو او د افغانستان د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې کړې دي. عادل راز په متحدو ایالاتونو کې د افغانستان د نوي سفیر په توګه په دنده ګمارل شوی او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې د کازان ښار په یو ښوونځي کې د ډزو پېښې روسیې ته ټکان ورکړی. پوره خبرونه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ترکمنستان، ترکیه، قزاقستان او قرغیزستان له ولسمشرانو سره د دوه اړخیزو اړیکو او د افغانستان د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې کړې. ارګ په یو خبر پاڼه کې وایي ښاغلی غنی پرون له قربانګیلی بردی محمدوف، رجب طیب اردوان، قاسم جمارت تقایف او صدر جباروف سره په ټلیفون خبرې وکړې. په خبر پاڼه کې راغلي چې دوی یو بل ته د اختر مبارکۍ وویلې او د سیمې د هیوادونو ترمنځ د همکاریو په اړه بحث وکړ. په عین حال کې ترکی رسنیو راپور ورکړ چې ولسمشر اردوان د افغانستان او قرغیزستان له ولسمشرانو او د عراق له صدر اعظم سره د خبرو پر مهال د اسرائیل د اقداماتو پر وړاندې له فلسطینیانو سره د پیوستون په اړه بحث وکړ. عادل راز په متحدو ایالاتونو کې د افغانستان د نوي سفیر په توګه په دنده ګمارل شوی. د افغانستان د بهرنیو چارو په وزارت کې یوې سرچینې چې نه غواړي هویت یې څرګند شي تېره شپه ازادي راډیو ته دغه خبره تایید کړې او د عادل راز د مقررې تایید کړې. میرمن راز له دې مخکې په ملګرو ملتو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه کار کاوه. په واشنگتن ډي سي کې د افغانستان سفیر له دې مخکې رویا رحماني و. ورزو هلمانتا د راپورونو له مخې د هلمند په بولان سیمه کې چې له اختر مخکې د شدیدو جګړو شاهد و پرون د افغانستان محلي پولیس او طالبان سره مخامخ شوي خو جګړه نه ده کړې. په دې اړه په ټولنیزو رسنیو کې یو ویډیو ډیره لاس په لاس کېږي چې ښیي طالبان او د افغانستان محلي پولیس چې په شخصي جامو کې دي یو بل ته مخامخ دي خو پر یو بل ډزې نه کوي. د هلمند بولان په شمول له ګڼو سیمو زرګونه کورنۍ د طالبانو او افغان ځواکونو د جګړو په خاطر له اختر څو ورځې مخکې لښکرګاه ښار ته کډې شوي دي او هلته د افغان چارواکو په خبره طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې. طالبان هم د افغان ځواکونو ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. ازادي راډیو ته غواګي است. ولسمشر اشرف غنی وایي د هیواد د روزنځایونو وضعیت به وڅېړل شي او د هغو ستونزو د حل لپاره به عاجل اقدامات عملي شي. ښاغلی غنی دا څرګندونې پرون پنجشنبې په ارګ کې له یو شمېر بې سرپرسته او یتیمو ماشومانو سره د کتنې پر مهال کړې. د جمهوري ریاست د مطبوعاتي دفتر د خبر پاڼې له مخې افغان ولسمشر دې ماشومانو ته د اختر مبارکي له ویلو وروسته څرګنده کړه چې د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو ته به هدایت ورکړي چې په بورسیو کې یتیم او بې سرپرسته ماشومان هم په پام کې ونیسي. فلسطینی حماس ډلې پرون پنجشنبه یو ځل بیا د اسرائیلو پر قلمرو توغندي ویشتي او له اسرائیلي الوتکو هم د حماس تر ولکې لاندې غزه کې نورې هوایي حملې کړې دي. دا د هغه تشدد لړۍ ده چې د جمعې پر ورځ په بیت المقدس کې پیل شو. له دواړو خواو سره د مصري منځګړو له خبرو سره سره یې تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. د حماس لخوا ویشتل شوي یو شمېر توغندي پر تلابیب پورې ورسېدل او د اسرائیلو په بمباریو کې درې لوړې ودانۍ چې د اسرائیلی چارواکو په وینا د حماس غړي پکې ډیره ونړیدلې. اخوا د تازه راپورونو له مخې نن د می په 14 هم د حماس د دغو راکټي بریدونو په غبرګون د اسرائیلو لخوا په غزه ترانګ باندې د توپونو او هوایی او د توپونو ډزې شوې او همدارنګه د الوتکو په واسطه هم حملې شوې دي. د فلسطین او اسرائیل ترمنځ په دی تازه نښتو کې لږ تر لږه د فلسطین خواته سل کسان چې پکې ماشومان هم شامل دي وژل شوي. د اسرائیلو خوا ته بیا د اوو کسانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي. د ارمنستان سرپرست صدر اعظم نیکول پاشینیان پر آذربایجانی ځواکونو تور لګولی له جنوبي سرحد څخه وختي او د ارضي دعوې هڅه کوي. دواړو هیوادونو تیر کال د نګورنو قرهباغ د بلتون پالی سیمې پر سر جګړه وکړه چې په نتیجه کې زرګونه کسان ووژل شول. دا جګړه د موسکو په منځګړیتوب په اوربان پای ته ورسېده. پاشینیان پرون د مې په 14مه د امنیت شورا په بیړنۍ غونډه کې پر باکو د نوي یرغل تور ولګاوه. هغه د ارمنستان په جنوب ختیځ کې د راپورونو له مخې آذربایجاني پوځ د ارمنستان په خاوره کې 100 کیلومتره پرمختګ کړی. د ډیر حساس وضعیت یادونه وکړه. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د کازان ښار په یو ښوونځي کې د ډزو پیښې روسیې ته ټکان ورکړی دی. د سې شنبې ورځې په سهار یو وسلوال کس د روسیې د تاتارستان جمهوریت د مرکز کازان ښار په یو ښوونځي کې ډزې وکړې. اوس زده کوونکي او د ښوونځي دوه کارکوونکي ووژل او له شلو زیات کسانی چې اکثر زده کوونکي وو ټپیان کړل. چارواکو د دې پیښې د علت په اړه څه نه دي ویلي، خو ولسمشر پوتین د ویډیو کانفرانس له لارې په پرونۍ وینا کې په دې اړه د تحقیقاتو امر ورکړ.
د تحقیقاتو کمیټه به هرومرو هر اړخیز تحقیقات وکړي او موږ به د دې تراژیدۍ ټول عوامل روښانه کړو. په عین حال کې د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره باید ملکي وګړو ته د وسلو د ویش په مقرراتو کې بدلون راشي.
په دې برید تورن 19 کلن الناز ګالیایف چې د برید په پای کې ونیول شو د چهارشنبې په ورځ د قتل په تور په محاکمه کې حاضر شو. او اوس هم یو جالب خبر، د امریکا په شیکاګو ایالت کې یوه پشه د یوې ودانۍ له 5م پوړه ځان لاندې واچوه او ژوندی پاتې شوه. د شیکاګو د الینای ښار د اور وژنې ادارې په خپل ټویټر په دې اړه یو ویډیو خبره کړې. د ادارې لیکلي پشه کې له خپلو 9 ساګانو یا ژوند ګټه واخیسته او له یوې داسې ودانۍ جمپ وکړ چې اور یې اخیستی و. د دې پیښې عیني شاهدانو هم د پشه په ژوندی پاتې کېدو تعجب وکړ او شور ماشور یې ګډ کړ. مننه کوم چې ازادي رادیو ته غواګی است. خبرونه مو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو .com کې ولولې. رازو د دغه پروګرام لومړی مطلب ته، د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب ویلي گاونډه غواړي خپل سرحدات وغځوي. هغه په ننګرهار کې ولسی غونډه ته د اختر په لومړۍ ورځ دا خبرې پاکستان ته په اشاره کړې دي. د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه بیا تیره دوشنبه کابل ته په سفر کې ویلي وو چې په افغانستان کې د روانو حالاتو حل د خبرو له لارې شونی بولي. سفیول په دې اړه باندې تر لنډې دمې وروسته ما یو راپور جوړ کړی چې اورېدو ته مرابولم. پر طالبانو او پاکستان باندې د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب توند نیوکې. ښاغلی محب د اختر په لومړۍ ورځ په ننګرهار کې یوې ولسی غونډې ته وویل چې گاونډی هیواد غواړي خپل سرحدات وغځوي.
نن زموږ گاونډی چې د افغانستان د پاره شوم اهداف نه د افغانانو نه پټي او نه د دنیا نه پټي، د یو قدرت طلبه گروپ نه استفاده کوي چې افغانستان بیا ضعیف کړي. د افغانستان د خاوره که مکمله په خپل کنټرول کې نشي راوستلی، بیا یو تعداد خاوره نورم زموږ نه ونیسي که نور هیڅ نشي کولی. هغه برخه چې پخوا د قبایلو په توګه استعمالېدله هغه را خپله کړي او دا قبایل وغځوي.
ښاغلی محب د دغو څرګندونو پر مهال وویل چې 130 کاله مخکې واک ته د رسیدو په خاطر شاه شجاع د ده په خبره یوه معامله وکړه او په اساس یې پېښور د افغانستان له لاسه ووت. هغه زیاته کړه ګاونډی غواړي بیا دغه تاریخ تکرار کړي او خپل سرحدات وغځوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د پاکستان په اړه دا توند نیوکې ټیک څلور ورځې وروسته له هغه وکړي چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه د برېټانیا د پوځ د لوی درستیز جنرال سرنی کارتر په ملتیا کابل ته تللی وو او له افغان ولسمشر اشرف غنی سره کتلي. د دې لیدنو کره او مفصل جزئیات په تیره بیا د پاکستان د لوی درستیز څرګندونې د ارګ له لوري ډیر رسنیز شوي نه دي. ارګ په دې اړه په اعلامیه کې یوازې د ولسمشر اشرف غنی خبرې خپرې کړې وې چې ټینګار یې کړی و د سولې په ټینګښت کې د سیمه ایزو هیوادونو په ځانګړي ډول د پاکستان رول او پر طالبانو د دغه هیواد اغیز ډیر مهم دی او دواړه ګاونډي هیوادونه له متقابل درناوي، ښه ګاونډیتوب او اقتصادي همکارۍ پرته بله لار نه لري. د جمهور رئیس غنی په حواله زیاته شوې چې د پاکستان او افغانستان ثبات د یو بل سره مرتبط دي او په افغانستان کې د عادلانه او تلپاتې سولې د تأمین په برخه کې د پاکستان مؤثر رول مهم دی. خغلی باجوال ډاکټر عبدالله عبدالله سره هم لیدلی وو. هلته د ملي مصالحې د عالی شورا د اعلامیې له مخې جنرال باجوا له خغلی عبدالله سره په لیدنه کې ټینګار کړی و چې پاکستان په افغانستان کې د روانو حالاتو حل د خبرو له لارې شونی بولي. افغان چارواکو سره بیره پر دې چې پاکستاني چارواکو په خپلو څرګندونو کې تل د همکارۍ ډاډ ورکړی خو دغه هیواد په دوه مخې تورن کړی دی. د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب د ننګرهار خلکو ته په وینا کې یو وار بیا دا انتقاد مطرح کړ او ټینګار یې وکړ چې قومي مشران او مخور خلک باید طالبان وهڅوي چې له جګړې لاس واخلي.
تاسو پوهې تاسو تاریخ لوستلی دی، په تاسو باندې افغانستان حساب کوي. ستاسو یو د فیسبوک پوسټ هم کولی شي چې یو نفر د بدرانه راوګرځي. ستاسو د قومي مشرانو تګ د خلکو ته د دې باعث ګرځېږي چې هغوی د دې ګمراهۍ نه راوګرځېږي او خپل وطن او دا مملکت ورانول بند کړي.
طالبانو او پاکستانی چارواکو تر دې دمه د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب د خبرو په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخندزاده په اخترېزو پیغامونو کې بیا دا ویل شوي چې تفاهم او مذاکرات ورته لومړیتوب لري، خو د ده په خبره مقابل لوری له بېلابېلو لارو غواړي روان سیاسي بهیر ثبوت اش کړي. پاکستان هم له دې مخکې په وار وار ټینګار کړی چې دوی د افغانستان د سولې په پروسه کې رغنده رول لوبولی او غواړي افغانستان سوکالۍ ته ورسیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وربشو کندوز ته. په کندوز کې د هغو ماشومانو شمیر تر بل هر وخت زیات شوی چې جګړو بې پلاره کړي دي. یو شمیر له دې یتیمو ماشومانو څخه غواړي هیواد کې د جګړې بندې شي څو نور ماشومان د دوی په څیر بې سرپرسته نه شي. د ازادي راډیو خبریال د ځینو دغو ماشومانو سره خبرې کړي او دا راپور یې راستوله.
په کندوز ولایت کې د زمیر مادر په نوم یو ښوونځي کې 140 تنه یتیم ماشومان چې عمرونه له 3 کلونو نیولې تر 14 کلونو پورې دي په زده کړو بوخت دي. دا د هغو کندوزي ماشومانو یوه وړه برخه ده چې په وروستیو 2 لسیزو جګړو کې پلرونه او میندې له لاسه ورکړي دي. 12 کلن شفیع الله چې له 3 کلو راهیسې د زمیر مادر په نوم ښوونځي کې زده کړې کوي وایي یوازینۍ هیله یې دا ده چې نوره روانه جګړه پای ته ورسیږي او خلک امن کې واوسیږي.
زما پلار په جنگ کې شهید شوی ده. زه وایم چې نور باید جنگ نه وي، باید مونږ درس واخلو. نو ذاتي جنگ مونږ نه غواړو، نه دې چا اینې توی سي او نه دې چا اوښکې توی سي. که مونږ پلار وایو مونږ محبت راکوو، مونږ به هر چیرې چکر بی ولو، مونږ نور نه غواړو چې په دې وطن کې جنگي.
دا ماشومان وایي روانه جګړه هر ورځ د دې هیواد نور وګړي اخلي، نور پلرونه وژني او نور ماشومان یتیمان کوي. د یتیمانو د دې روزنیز مرکز لسکلونه زده کوونکي سارا وایي
نو سارا زه مکتب زمیر مازه ته دس وایي موږ سوله غواړو، موږ قسم نور روانان یتیمان نسی، موږ طالبان سوله غواړو، موږ امنیت غواړو، طالبانو عسکرانه موږ سوله غواړو.
څوار لسکلن قدرت الله وایي نه غواړي نور ماشومان د دوی په برخلیک اخته او بې پلرونه شي. هغه چې سترګو کې وښکې ګرځېدلې وی ویل جګړو ځورولی او د پلار له مینې بې برخه کړی دی.
منګا نو غواړو چې نور جنگ وي او جګړې وي، باید منګا طالبانو هغه نه د خواهش غواړو چې صلح وکړي. اول ته ډیر خلک یتیمان دم دي، تر څو نور کسان هم یتیمان نسی، منګا صلح غواړو.
دیو شمیر دی ماشومان څخه مې د دوی د اختر په اړه وپوښتل، خو ډیری داسې نه ښکاره کېدل چې د اختر را رسیدو ته یې ورځې شمارلې وي. له دوی ډیری د روانې جګړې پر هغو اغیزو غږېدل چې د دوی اخترونه یې بې خونده کړي دي. 14 کلن هدایت الله په دې اړه وویل
موږ جان سړي سوي استو، بس صلح طالبانو دولت بس صلح وکړي، بېخې ټول ماشومانو په پلارنه لاس ورکړي دي. جنگ کې ټول ارڅو مړ کېږي، ارڅو خپل پلارونه له لاسه ورکوي. جنگ یو ډېر بد شی دی، انسان خپل پلار مور له لاسه ورکوي، جنگ داسې شی دی.
په کندوز ولایت کې د زمیر مادر ښوونځی له 2 کلو راهیسې فعالیت کوي. اوس مهال په دې ښوونځي کې د هلکانو او نجونو په ګډون 140 تنه یتیمان روزل کېږي. د دې ښوونځي مسؤول زبیح الله مجدي ازادي راډیو ته وویل دلته د هرې ورځې په تېرېدو د یتیمو ماشومانو شمیر زیاتیږي او دوی ته اوس ممکنه نه ده چې ټول بې پلاره شوو ماشومانو ته روزنه، مرسته او ملاتړ برابر کړي. ښاغلی مجدي وویل چې د دې ښوونځي مالي لګښت یو شمیر سوداګر او زړه سواند ځوانان ورکوي.